The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د زیارت پرس کال 2020 د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان مرکزی حکومت د اپوزیشن پارټو د مخالفت په وجود د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سارنې ادارې اف اے ٹی ایف د غوښتنو پوره کولو لپاره د پارلمان په شریکه غونډه کې هغه ټول قانونونه منظور کړي چې د دې وړاندې په سینټ کې رد کړل شوی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د قطر په دوحه ښار کې د طالبانو سره د سولې روانو خبرو اترو باوجود په ملک کې طالبانو د تشدد او تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راوستی. د پاکستان خبر پختونخوا سویلي وزیرستان سره روغه تحصیل سره تعلق لرونکي نن په 18 ورځ هم په احتجاج ناستي او وایي چې په پوځي عملیاتو کې کاروبارونه او جایدادونه تباه شوي خو حکومت ورته تر اوسه پورې د تاوان معاوضه نه ده ورکړې. اخوا د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې د ریپیډ بس ترانزیت یا بی آر ټي په یو بل بس د اور لګېدو وروسته د بی آر ټي بسونه په عارضي توګه باندې ودرولې شوي. اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی حکومت د اپوزیشن پارټو د مخالفت په وجود د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سارنې ادارې اف اے ٹی ایف د غوښتنو پوره کولو لپاره د پارلمان په شریکه غونډه کې هغه ټول قوانین منظور کړي چې د دې وړاندې د قومي اسمبلی نامنظور شوی خو په سینټ کې رد کړل شوی. د پارلمان په شریکه غونډه کې منظور کړل شوی د غبیلونو کې اهم د پیسو غیر قانوني انتقال ترمیمي بل په اسلام آباد کې د وقف جایدادونو په حق لبل او د ترهګرۍ د مخنیوي دریم ترمیمي بل شامل دي. د غونډې په وخت د مخالفه ګوندونو لخوا د غبیلونو رد کړل شوی او د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاهد خاقان عباسی په تجویز شوو قانونونو باندې د بحث غوښتنه وکړه خو د قومي اسمبلی سپیکر د هغه غوښتنه رد کړه. وروسته په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په مشرۍ د مخالفو ګوندونو غړي په احتجاجي توګه باندې د غونډې نه بهر ووتل. د څلور سبا او درې سلبیت خړو په پارلمان کې 200 ووټونه د بل په حق کې او 190 د بل په مخالفت کې واچولې شو او سبیلونه د مخالف ګوندونو په غیر موجودګۍ کې هم منظور کړل شو. په دې موخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل د اف اے ٹی ایف د غوښتنو تر مخه د ملک د خراتونکو لپاره دغه قانون سازي ډیره ضروری ده خو مخالف ګوندونو د ووټ اچولو په طریقه پوښتنه راپورته کړي. د مطبوعاتو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نن ګوند صدر شهباز شریف ویلي د پارلمان د غونډې په وخت د روایتو خلاف ورزي شوي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي په غیر قانوني توګه باندې بلونه وړاندې کړی شوي دي ځکه چې هغه وایي د غیر قانوني پیسو د راکړې ورکړې په قانون کې د بدلون د لارې پولیسو ته واک ورکړل شوی چې د وارنټ بغیر هم یو کس نیولی شي. بلاول ویلي مخالف ګوندونه د نیب او نورو ادارو په ذریعه د سیاسي انتقام سره مخ دي خو زیاته کړې د دغه قوانینو اثر به په کاروباري خلکو او په ملک کې په اقتصادي کارونو هم وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د قطر په دوحه ښار کې د طالبانو سره د سولې روانو خبرو اترو باوجود په ملک کې طالبانو د تشدد او تاوتریخوالي پیښې زیاتې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکای لخوا افغان پوسټه د سلور جنگي جهازونو ورکول په مقاول چې مخالفینو د مذاکراتو په میز د امتیاز اخستو لپاره جګړو ته زور ورکړي. نوموړي ویلي افغان حکومت سوله غواړي او زیاته کړي چې طالبان به په جنگ کې کله هم ګټه ترلاسه نه کړي. اسد الله خالد دا خبرې په داسې حال کړي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانستان جنگ ختمولو لپاره په قطر کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د پاکستان خبر پختونخوا سویلي وزیرستان سره روغه تحصیل سره تعلق لرونکي نن په 18 ورځ هم په احتجاج ناستي او وایي چې په سیمه کې د راهنجات پوځي عملیاتو په وخت د دوی علاقې ته چې کوم تاوان اوخته تر اوسه هغه نه دی پوره کړی شوی او غوښتنه یې کړې چې دوی ته دې د دوی حقونه ورکړ شي. لسیمې د خلکو احتجاجي ناسته د جنوبي وزیرستان د سرروغې تحصیل په مرکز کې روانه ده. دوی وایي علاقې ته د کډوالې ناستنې دوی نه کاله وشو، خو په سیمه کې د صحت، تعلیم او اوبو سره سره د رابطو بنیادي سهولتونه اوس هم نشته. احتجاج کوونکو وایي صف امریکا ډیو ته ویلي چې د راه نجات په عملیاتو کې د سرروغې ټول بازار تباه شوی و چې پکې 400 دوکانونه، خو زیاته کړې هلته اوس صرف اتیا دوکانونه جوړ کړی شوي او ډېرو خلکو ته پکې خپل دوکانونه نه دي ورکړی شوي. احتجاج کوونکو تور لګولې چې د بازار 1500 کنال ځمکه په اوس په خپل ولقه کې اخیستي. د خبر پښتونخوا سرخار په خبر کې د ریپیډ بس ترانزیت یا بی آر ټی په یو بل بس د اور لګېدو وروستو بسونه په عارضي توګه باندې ودرولې شوي. د ځای میډیا تر مخه د شروع یا چهارشنبې په ورځ په بی آر ټی بس د اور لګېدو دا څلورمه پیښه ده. د دې وړاندې هم دغه ډول درې پیښې مخې ته راغلې دي. په بس د اور لګېدو وروستو د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف په حکومت سختې نیوکې روانې دي. عوامي نېشنل پارټۍ د اور لګېدو د پیښو پلټنو کولو غوښتنه کړې او ویلي په دغه منصوبه باندې د 1,000,000 روپۍ لګولی شوي. خو د خیبر پښتونخوا د محنت تجارو وزیر شوکت یوسف سی ویلي کومې کمپنۍ چې دا بسونه جوړ کړي دي د هغې عمله پې خبر ته را رسېدلې او د بسونو کتنه کوي. زای میډیا سره په خبرو کې نوموړي ویلي دغه بسونه بې مکلې شوي دي او د کمپنۍ په وینا ودربولې شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د ریوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه وکي. بلخوا پاکستان کې مخالفه ګوندونو په حکومت او د قومي اسمبلی سپیکر باندې د پارلیمان غړي غونډې د لارې تړلې قانوني مسودو منځوري عمل کې د ټګۍ او پارلیماني روایت د سرغړونو تورونه لګولې دي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری وای دوی سره د سپیکر اسد قیصر پرزت د بے باوري تحریک نه علاوه بل لار نه د پاتې. بل لړخته مرکزی وزیر شیخ رشید د مخالفه ګوندونو تورونه رد کړې دي. هغه دا وکړه ده 13 ورځ د مخالفه ګوندونو و دیش غړي د پارلیمان کاروایی نه غیر حاضر وو زکه دوی ته لوی ماته شوه ده. پیر ولایت شاپی تفصیلی رپورت د اسلام آباد نه راکئ.
د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند مشرانو ته د تقریر موقع نه ورکول په سر یاد حکومت مخالفه ګوندونو د غونډې د کاروایی نه احتجاجن بایکاټ کړیو او بیا د میډیا سره خبرو کې ملي سملی کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف ویلي وړاندې نه مخالفه ګوندونو په ملي ګټو کې د اف ای ټی اف شرطونو سره سم قانون سازه عمل کې حکومت سره مرسته کړې وي. شهباز شریف ویلي دی اوس هم دغه ته تیار وو خو دوی غوښتل چې د روپو غیر قانوني انتقال مخنیوي قانوني مسوده باندې د کاروباري خلکو اندېښنې لري کړې شي. د شهباز شریف سره ناس بلوي حکومت مخالف پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو ویلي د ملي اسمبلی سپیکر په ضد د بے باوري تحریک روڼونه علاوه دوی سره بل کملار نه ده پاتې. هم د پیپلز ګوند د سینټ غړي بیرامن تنګي وای سپیکر د ټول پارلمان محافظوي. خدا بد مرغ د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وزیر اعظم عمران خان او واکمن تحریک انصاف ګوند سره وفاداری ته ړومبیتوب ورکوي.
دنیا ته چې منګل یو ډیموکراټک پروسس کې روان یو او جمهوریت پارلماني نظام دی او منګا اپوزیشن ته دیو سپټمبر کو خپل حق ورکو. لہذا پرول چې دا سپیکر کم رول او هغه دا سنخ کاری چې دی د خپل سپیکر دی.
بلخوا مرکزی وزیر شیخ رشید د پارلمان لخوا قانوني مسودو منزورول د حکومت لوی ګټه ګرځولې ده. د زیارت پورس پینډه کې میډیا سره خبرو په محل مرکزی وزیر په دې اړه د مخالفو ګوندونو تورونه هم رد کړی دي.
اپوزیشن نے ایف اے ٹی ایف جو کہ بہت ہی حساس قسم کا بل تھا اس کی مخالفت کی. کل 38 ممبر ان کے کم تھے.
اگر حکومت مخالف و پارٹیانو باندھے دا ایف اے ٹی ایف شرطنو پا اڑا قانون سازے عمل کے دا خاندان اچول و طور تکرار کرے دے. شیخ رشید دا دعوی ہم کرے تیر روز دا مخالف و گوندنو اتدیر جلڑی دا پارلیمان نا غیر حاضر و زکر دوی تا لوی امات شوی دا. دا پارلیمان شریک غونډه کې حکومت د مخالف جماعت اسلامي ګوند سینیټر مشتاق د قانوني مسودو سره تړلې بدلونونه هم رد کړې دي، او سینیټر مشتاق هم په سپیکر باندې د پارلیماني روایتو د سرغړونو تور لګولې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
مالیاتی خدماتو ته پر رسائی د نورو بندیزونو لګول پترس کې د پاکستان د مالیاتی او کاروباری ادارو د سار ادارې سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ټول نان بینکینګ مالیاتی ادارو ته امر کړی دی چې د لاقانونه ګرځول شوو کسانو سره د تعلق لرونکو په حق لا د خپل صارفینو د ډیټا جاج دی واغستل شي. د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ډان خبر تر مخه سیکیورټی او ایکسچینج کمیشن دا امر هم کړی دی چې د مشکوکو کسانو ترانزیکشن دی ودری او هغه د خزانه د وزارت فاینانشل مانیټرینګ یونټ ته رپورت کړي. دا هدایت په داسې وخت کې جاری کړی شوی دی چې پاکستان د اف ای ټی ایف په غوښتنه ترهګرو ته د مالی مرستو ودرولو لپاره د قانون سازی عمل هم پرون مکمل کړی دی. د ډان اخبار یو خبريال چې په پاکستان کې په مالی چارو او قانون ډلو په فعالیتونو باندې نظر ساتي دیوته وای وس هم مذهبي او قام پرسته غیر قانوني جدایي غوښتونکو ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او اهل سنت والجماعت په پاکستان کې خپل هلي ځلې کوي، مدرسې چلی، خو بیا هم د هغوی د فاندینګ ذرای نه دي معلومي. تفصيلي رپورت په اسلام آباد نه ارشد حسین راکړي.
د ډان اخبار د خبر تر مخه د هدایت د مالیاتی او کاروباری ادارو د سار ادارې سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیک د ریګولیشن 2013 لاندې جاری کړي. د خبر تر مخه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان سیکیورټیز بروکرز، انشورنس کمپنیانو، نان بینکینګ کمپنیانو او مداربته امر کړي چې د غلا قانون کسانو سره د تړون په حواله دي د خپل صارفینو د ډیټا جاج واخلي. سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان دا هم ویلي کچاري زموار اتارټي د غوښتنو په منلو او یا د تعميلي ريپورت په پیش کولو کې ناکام شو او داسې سرغړونی روانه پاتې شوې نو په هغوی به د 1 کروڑ روپو پورې جرمانه لګولې کیږي. خکاره دی ویچی سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان سکل د جنوري په میاشت کې د فور شیډول او د ترهګرۍ د مخنیوي د کال 1990 د قانون لاندې د نامزد شو تنانو مالی مرستو ته رسایي محدود کړی و او دا اوسنی هدایات هم په هغه فهرست کې د نامزد کسانو سره د تړاو لرونکو تنانو په حق لدی. د سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان د هدایاتو تر مخه ریګولیټډ پرسنز چې پکې سیکیورټی بروکرز، انشورنس کمپنیانه او مداربه فند راځي د هغوی په حق لبا ریډ الرټ جاری کوي او یا به د هغوی ترانزیکشن ودروي او مشکوک ترانزیکشن به د خزانه د وزارت فاینانشل مانیټرینګ یونټ ته رپورت کوي. سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان ریګولیټډ پرسن ته د هدایت هم ورکړي چې په هغه کسانو یا ادارو باندې د خطرې نخ ولګوي په چا چې د مشکوک تنانو لپاره د کار کولو شک دی. د ډان اخبار سره تړلې خبريال قلبی علي چې د سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان په چارو او د لا قانون ډلو په معاملو نظر ساتي وایس اف امریکا ډیوا توای د لا قانون ډلو د مالی مرستو مخنیوي کوي. یو خو د اف ای ټی ایف غوښتنه ده او نو ور سره پاکستان هم غواړي چې د لا قانون ډلو مالی سرچینې وتړي.
کی همې ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جو لوگ ٹی ٹی پی سے افیلیٹڈ ہیں یا کسی بھی بینڈ پارٹی سے افیلیٹڈ ہیں، آخر ان کی موومنٹ تو چل رہی ہے، بڑے بڑے جتنی بھی بینڈ پارٹی ہے، کسی بھی بینڈ پارٹی کو لے لیں، اہل سنت والجماعت کو لے لیں، ان کی ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ان کے بڑے بڑے مدرسے چل رہے ہیں، ان کا سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کی سورس آف فنڈنگ کا نہیں پتا.
ہغه ویلا قانون مذہبی ڈلے چپکے تحریک طالبان پاکستان او اہل سنت والجماعت شامل دی، ہغوی اس ہم فعالیتونه کوي او مدرسے چلوي، خود ہغوی د فنڈنگ سرچینی نه دی معلومه او دا کی دی نشی چې پچندو را غونډولو خو بندیز دی او ہغوی بیا هم خپل فعالیتونه جاری ساتي او دا خای چې ہغوی ته د بهر نه فنڈونه راځي او خپل فعالیتونه جاری ساتي. سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن او پاکستان دا هدایت په داسې وخت کې جاری کړی چې هم پرون د پاکستان حکومت د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس د غوښتنو پوره کولو په لړ کې د پارلیمان څخه د قانون سازي عمل تر سره کړی. فاینانشل ایکشن ټاسک فورس کال 2013 کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو په اوچولو کې د ناکامۍ په سر په خړ فهرست کې اچولې او د دغه ادارې بل غونډه به د اکتوبر په میاشت کې کیږي چې پکې به د پاکستان نوم په تور فهرست کې د اچولو یا نه اچولو په حق لا پریکړه کولی شي.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د لاهور سره نږدې په موټر وی باندې د یو اخصي سره د بے حرمتۍ د پیښې نه پسې فیصله کړې ده چې دغه قسمه جرمونه نه اخزو او ماشومان تحفظ لپاره به ډیر سر قانون سازي کوي. خو په ملک د بشري حقوقو کارکونکو وای چې د نوي قانون سازي په ځای د په ملک موجود قوانين عملي کول او په دې اړه د خلکو فکر کې بدلون راوستلو لپاره په کار د چي کار وکړي شي. تماشومان د حقوقو د لپاره کارکونکو عمران ټکر دیوتوي په ملک د وړاندې نه قانونو نشته خو د هغه په عملي کولو کې حکومت او قانون پر ځای کونکو ادارې پاتې راغلي دي. د خزو د حقوقو د لپاره کارکونکو فرزانه باري وای د خبري اړخته پام راګرځول پکار دي چې د دغه شان پیښو پر شا محرکات سدي. دوی زیاتوي په نړۍ کې یو شمېر داسې ملکونه نشته چې پکې د مرګ یا دغه شان د نورې سختې سزاګانې نشته خو د دې باوجود هلته د جرمونو شرح ډیره کومه ده. تفصيلي ريپورت په اسلام آباد نه رابعه پیر راکړي.
بشري حقوقو کارمندانو وینا ده د نوي قانون سازي پر ځای پکار دي په هواد کې ست قانونونو عملي کول او په دې اړه د خلکو په فکر کې بدلون راوستلو لپاره کار وکړي. سیم د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو عمران ټکر دی وته وایي
زمون چې کوم موجوده قوانين دي د ماشومان او د تحفظ تر مطابق هغه عملی کول ډیره بهتره وي ځکه چې زمو په خال تر اوسه پورې تدغه قوانين او چې کوم موجود دي دا غیر په عملی کول کې مونږه فیل شي.
د زیاتوی چې د پاکستان لاړه په نړیواله کچه لاسلیک کیدونکو لوزنامو تر مخه حکومت په د قانون سازي په وجود سخت قوانين عملی کول کی د ځن څخه کار اخلي او دغه قوانين په ټولنه کې د برات پر ځای د تشدد د زیاتوب سبب هم جوړې دی. سیم د شوزو د حقونو لپاره کارکونکو فرزانه پاری وای
کوشش کریں کہ ان جرائم کے پیچھے جو سوشل ریزنز ہیں جو محرکات ہیں ہماری سوسائٹی
دی اڑختہ پامرا گرزول ضروری دی چی دغه پیشو شاته کم محرکات چی موجود دی دغه چاچ واخستل سی ولی چی پنړی کی داسی هوادو نستا چی پانسی او سخت سزاوی نستا خود جرمونو شمیره هم ډیره لژدم. وزیر اعظم تیر ورځ د ګډ پارلیمانی خوندې سره وینا کی ویلی وو پریکړه یې کړي چی د جنسی تورن کسانو رجسٹریشن وکړي سی او د دوی ډیټا بیس جوړ کریسیم ولې چې د نړۍ تجربه شای د غشان توران کسان د جرمونه بیا هم کوي.
هم تیاری کر رہے ایک بل کی لیجسلیشن کی جس میں عبرتناک سزا خوف زدہ وہ لوگ یہ کرتے ہوئے ان کو پتہ ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کانسیکوئنسز ہیں.
موږ د قانون سازی تیاری کوو چې پکې عبرتناک سزا وي خلک وو ویریشي کچری د چا سوان تباہ کړي نو څه نتیجې به وي. دوی زیاته کړه چې د غشان جرمونه کی توران کس نیول کیږي خو په عدالت کې جرم پر ثابت تول هم ډیر کران کار دی چې لپاره به هم جامع قانون سازي کوي. وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې دا هم ویلی وو چې جنسي تورن کس په کار دی جنسي صلاحیت ختم کړي سیم د جنسي تیرو تورن تنانو ته د سزا په اړه دغه بحث یو ځل بیا ورسته د هغه روان دی چې د سپتمبر په 10 نیټه پر لاهور موټر وی یو شزه هغه وخت د وو وسلوالو لاړه د جنسي تیرو په نقشه سوي و کله چې هغه د مرستې لپاره ولاړه و. دغه پیشي په ضد بشري حکونو کارمندانو لاړه سخت احتجاجونه سوي او د حکومت څخه تورن کس ته د سزا ورکولو غوښتنه سوي وي. د بشري حکونو د کارمندانو لاړه د حکومت څخه د پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو اعتصاب زیاتولو لپاره د اصلاحاتو د پولیسو د وکیلانو او قاضیانو تربیه کولو زپل سوي او اني شاهد د تحفظ کولو زپلي کاستات قانوني مرسته ورکولو او د شوزو په ټولنه کې د ازادي سره تګ را تګ لپاره کوټلی ګامونه پورته کول غوښتنه هم سوي دي. رابیا پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د دفاع وزارت وایي که څه هم د امن خبرې روانې دي خو طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات کړی شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مشر اسد الله خالد د کابل په عالمی ایرپورټ کې د امریکا لخوا د سلورو جنگي او بم غورځونکو الوتکو د مرستې په موقع وویل د مخالفینو د خبرو په میز د امتیاز اغیستو لپاره جګړو ته زور ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د طرز العمل په سر خبرې پای ته رسیدلې دي. تفصیلي ریپورت په د کابل نه حکمل روان راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسد الله خلی د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر پر 18 د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د امریکا لخوا د څلورو جنگي او بم غورځونکو الوتکو د مرستې پر مهال وویل چې مخالفینو د خبرو پر میز د امتیاز اخیستو لپاره جګړو ته زور ورکړی. د افغانستان دفاع وزیر یادو مراسمو ته د وینا پر مهال زیاته کړه د سولې د خبرو ملاتړی هم خو جګړې ته هم بشپړه تیاری لرو. خالد وایي د سولې له خبرو سره هم مهاله د خونړیو جګړو دوام دی منلو وړ نه دی. خالد وویل دای وای تاسو ټول په هغه چې په قطر کې بین الافغانی خبرې جریان لري. هیلمن د یو چې په ټول هیواد کې دی پایدار دوامدار او باثبات سولې شهیدان ووسو. هیله د دواړو خواوی یو ځای شي یوې ښې نتیجې ته زمينه مساعده کړو او د افغانستان هر وګړی په ټول هیواد کې دی وې سراسري سولې شهیدان ووسي. نوموړي نن په یوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د هیله لري چې د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسیږي خو د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي دوام دا ښایي چې دغه ډله د سولې لپاره رښتینې اراده نه لري. خالد وویل که څه هم دوی په دفاعي حالت کې قرار لري خو د دښمن تلفات له موږ څخه څو برابره زیات دی. د خالد په خبره دا بښوي چې خبرې پایلې ته ورسیږي خو که طالبان د زور له لارې واک ته د رسیدو هڅه وکړي نو بریالي به نه شي. خالد زیاته کړه دوی د ارزښت تونو لپاره جګړې کوي او د افغان فوج دی ورتیا لري چې د دښمن پر وړاندې مبارزه وکړي. دای وای بدبختانه جنگ لا پسې زیات شوی خو مونږ په داسې حالت کې هم خپل لاس تراوړنی درلودلې دي. دښمن دی لاس تراوړنو پر ځای تلفات زیات لیدلې دي او هیڅ کومه ښه لاس تراوړنې نه دلیدلې. د ټولو افغانانو یوازینۍ هیله سوله ده که دښمن دا فکر کوي چې په زور به میدان ګټو دا خیال دی خوب دی او لیونتوب دی. اسدالله خالد وویل هیڅوک د افغان فوجي ماتولو کوښښ نشي کولای او دا خیالونه دی عملی کېدو وړ نه دی. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټوله معنا د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ او دفاع کوي خو که خطرونه رامنځته کېږي پر وړاندې د درېدو وړتیا لري. دا په داسې حال ده چې د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ طرزالعمل په سر خبرې پای ته نه دي رسیدلې. تمه وه چې د یکشنبه پر ورځ په طرزالعمل موافقه وشي او د شنبه په ورځ پر ایجنډا خبرې شروع شي خو تر اوسه د طرزالعمل پر سر موافقه نهایي شوې نه ده. د افغان پلاوی یو غړی نادر ندیری تیره شپه رسنۍ ته په یو غږیز پیغام کې د معلومات پر مهال ویلي چې په ګڼو مواردو کې موافقه شوې ډېر مهم اختلافي موضوعات نشته. یوازې دوه وړه ټکي شته چې هغه به هم هیله ده چې ژر حل شي. بل لور ته طالبانو هم پر خپله اعلامیه کې ویلي چې کله پر طرزالعمل موافقه وشي بیا به بل ګام اخلو. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
افغان او بارني سيرونکو اندېښنه لري چې که امریکا په قطر کې د بین الافغاني خبرونه لاس واخلي نو د سیمې نور ملکونه هم تیار دي چې د خبرو عمل په خپل لاس کې واخلي او د دې لارې په خپل خوخي ومني. دغه سيرونکو وایي ک طالبان چې خبرو ته تیار شوي په حکومت کې د شراکت د پاره نه بلکې په دې نظر دي چې امریکا ته په افغانستان کې ماته ورکړي او هر څه په کار ده چې د سره د دوی په خوخه وټاکل شي. دغه خبرې په امریکا کې د سیډنیز ادارې میډل ایست انسټیټیوټ د افغانستان پر سر په یو بحث کې سړنکارانو کړې دي. تفصیلي رپورت په بارکوال میا خیل راکړي.
د امریکای په پایتخت واشنگتن کې د منځنی ختیځ انسټیټیوټ په انلاین غونډه کې افغان او بهرنیو څیړونکو په قطر کې د بین الافغان خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د مستقبل په اړه اندیښنې څرګند کړې او ځینې وویل چې کېدای شي د سیمې هیوادونه هم د دغو خبرو لاله پر افغانستان خپل پلانونه مسلط کړي. د چهارشنبه یا شورو په ورځ په دې بحث کې د افغانستان د کورونا چارو په خوانی وزیر او په جرمني کې د افغانستان په خوانی سفیر علي احمد جلالي وویل تر چې امریکا د سولې د بهیر مشر کوي سیمایز هیوادونه به مرسته وکړي. په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی به هڅه کوي د افغان سولې خپل بهیر پیل کړي. روس هم تیار دی چې کله امریکا په ملاتړ د سولې بهیر ناکام شي نو خپل به د خبرو لړۍ پیل کړي. بل لور ته ایران او هند هم په دې کې مداخله کولای شي. په غونډه کې د افغانستان د رسنیو د یوې کمپنۍ موبی ګروپ مشر سعد محسنی د واک د شراکت پر سر د جوړېدو د امکان په اړه وویل کدا سی ونسی نو وایي زما په نظر موږ به د یوې بشپړې کورنۍ جګړې شاهدان سو. ښاغلی محسنی زیاته کړه د نړیوال ټولنې خصوصا د امریکای لپاره دا مهمه ده چې د سولې په خبرو کې مصروف پاتې شي، ځکه چې دوی هم له دواړو افغان لورو سره پوهېدای شي او هم په سیمه کې پر نورو فشار اچولای شي. سیمهیز اتفاق ډېر ضروری دی. سیاسي فعالی او د افغانستان د تجارت وزارت پخوانی مرستیال مقدس یورش وویل ډېر افغانان په قطر کې د روانو خبرو په اړه نه پوهېږي چې څه نتایج به ولري، خو وایي که دا خبرې ناکام شي په افغانستان کې روانه جګړه به نوره هم تیزه شي. نوموړي د دې پوښتنې په جواب کې چې که طالبان په افغان حکومت کې برخه وغواړي وویل
زه فکر نه کوم چې طالبان د واک د ویش پر سر خبرې کوي، ځکه د کومې نظریې لپاره چې دوی جنګیږي هغه د واک د شراکت لپاره نه ده، بلکې د واک ترلاسه کولو لپاره ده، ځکه دوی په دې نظر دي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او جګړه یې ګټلې ده. نو باید هر څه د بون کانفرنس غوندې له سر رسي.
په واشنگتن کې د ستراتیژي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز یو څېړونکو انتنی کورټسمن وویل دا ډیره مهمه ده چې افغانان په خپل سولې په اړه خبرو ته اړتیا لري، خو وايي ک نړیوال ملاتړ ورسره نه وي هیڅ ډول خبرې دوام نشي کولای. که یو نوې کورنۍ جګړه پیل شي او تاوتریخوالی زیات شي، هیڅ یو څنګلوري هیواد دې ته تیار نه دی چې کډوال ومني، او دا به بیا په خپل یو لوی ستونزه وي. که موږ ووینو چې افغانستان د نن له نارامۍ او ګډوډۍ سره مخ دی، کېدای شي ګاونډیان یې هم په کې لاسوهنه وکړي. افغان او امریکایي څېړونکو دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې دي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د ستمبر پر 12 د سولې خبرې پیل شوې دي، او دواړو لورو تمه څرګنده کړې ده چې خبرې به مثبت نتیجه ورکړي. خو د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو یو غونډې د افغان حکومت مرکچی پلاوی هم ویلي دي چې دا خبرې به پیچلې وي او ډېر وخت به واخلي. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ورجینیا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. نن د زیارت پرس کال 2020 د ستمبر د میاشتې 12 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان مرکزی حکومت د اپوزیشن پارټو د مخالفت په وجود د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف اے ټی ایف د غوښتنو پوره کولو لپاره د پارلمان په شریکه غونډه کې هغه ټول قانونونه منظور کړي چې د دې وړاندې په سینټ کې رد کړل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د قطر په دوحه ښار کې د طالبانو سره د سولې روانو خبرو اترو باوجود په ملک کې طالبانو د تشدد او تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راوستی. د پاکستان خبر پختونخوا سویلي وزیرستان سره روغه تحصیل سره تعلق لرونکي نن په 11 ورځ هم په احتجاج ناست دي او وایي چې په پوځي عملیاتو کې کاروبارونه او جایدادونه تباه شوي، خو حکومت ورته تر اوسه پورې د تاوان معاوضه نه ده ورکړې. اخوا د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې د ریپیډ بس ترانزیت یا بی آر ټي په یو بل بس د اور لګېدو وروسته د بی آر ټي بسونه په عارضي توګه باندې ودرولې شوي. اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت د اپوزیشن پارټو د مخالفت په وجود د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف اے ټی ایف د غوښتنو پوره کولو لپاره د پارلمان په شریکه غونډه کې هغه ټول قوانین منظور کړي چې د دې وړاندې د قومي اسمبلی نامنظور شوي خو په سینټ کې رد کړل شوي. د پارلمان په شریکه غونډه کې منظور کړل شوی دغه بیلونو کې اهم د پیسو غیر قانوني انتقال ترمیمي بیل، په اسلام آباد کې د وقف جایدادونو په حق لبیل، او د ترهګرۍ د مخنیوي دریم ترمیمي بیل شامل دي. د غونډې په وخت د مخالفه ګوندونو لخوا دغه بیلونه رد کړل شوي، او د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاهد خاقان عباسي په تجویز شوو قانونونو باندې د بحث غوښتنه وکړه، خو د قومي اسمبلی سپیکر د هغه غوښتنه رد کړه. وروسته په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په مشرۍ د مخالفو ګوندونو غړي په احتجاجي توګه باندې د غونډې نه بهر ووتل. د 3 او 3 غړو په پارلمان کې 2 بوټونه د بل په حق کې او 190 د بل په مخالفت کې واچولې شو. او سبیلونه د مخالف ګوندونو په غیر موجودګۍ کې هم منظور کړی شو. په دې موخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل د اف اے ٹی ایف د غوښتنو تر مخه د ملک د خراتلونکو لپاره دغه قانون سازی ډیره ضروری ده. خو مخالف ګوندونو د ووټ اچولو په طریقه پوښتنه راپورته کړي. د مطبوعاتو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون ګوند صدر شباز شریف ویلي د پارلمان د غونډې په وخت د روایتو خلاف ورزي شوې. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویلي په غیر قانوني توګه باندې بلونه وړاندې کړی شوې دي، ځکه چې هغه وایي د غیر قانوني پیسو د راکړې ورکړې په قانون کې د بدلون د لارې پولیسو ته واک ورکړل شوی چې د وارنټ بغیر هم یو کس نیول شي. بلاول ویلي مخالف ګوندونه د نیب او نورو ادارو په ذریعه د سیاسي انتقام سره مخ دي، خو زیاته کړي د دغه قوانینو اثر به په کاروباري خلکو او په ملک په اقتصادي کارونو هم وي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
څه ویلې وس مطبوعاتو ته تاسو ته نن مطبوعاتو کوم خبرونه زده ورکړې ده، دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د تیر جون په 15 تاریخ د هیمالیه د غرونو په لمن کې د هندستان او د چین ترمنځ د پرته سیمه لداخ کې د دواړو ملکونو د فوجونو ترمنځ یو خونړی انخته وشوه چې پکې د هندستان د سرکاري بیان مطابق د هندستان 40 فوجان د چین د فوجانو د لاسه ووجلې شول. د چین طرف ته د شوی مرګ جوړې په حق له معلومات لا تر اوسه پورې نشته دی. دا د دواړو ملکونو ترمنځ هم په دغه سیمه کې د کال 1922 د جنگ نه پس رومبه لویا خونړی پیښه ده. دی انخط نه پس د چین او د هندوستان د خارجه وزیرانو ترمنځ په رومبی ځل ماسکو کې ملاقات شوی دی. په 9 ستمبر د شوی دغه ملاقات نه پس چین او هندوستان د 15 نقطو یو شریک بیان جاری کړی دی. په دې موضوع نن د هندوستان آنلاین خریدونکو میگزین او اخبار دی پرنٹ کې د هندوستان د یو ریټایرډ جرنل د لیفټیننټ جرنل ایچ ایس پاناگ یو تفصیلی تجزیاتی رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط ته آیا د هندوستان د وزیر خارجه جی شنکر او د چین د وزیر خارجه د وانګ لی ترمن د ماسکو کې ملاقات نه پس د دواړو ملکونو ترمن د تو تریخواله کم شوی دی. لیفټیننټ جنرل پاناگ پرنٹ کی د چاپشوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د هندوستان او د چین د خارجه وزیرانو په ماسکو کې د ملاقات نه پس په لائن آف ایکچوال کنټرول اگر که سنوی پی خانه ده شوی خدا سے ډیر اهم بیانونه د دواړو طرف خواره شوی دي چې د هغونه معلومیږي چې د لداخ په نورختی د سیمه کې حالات سنگین دي. د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگ تازه ورځو کې پارلیمنت کې ورکړی خپل یو بیان کې ویلي دي چې چین د لائن آف ایکچوال کنټرول سیمه ته پټ وسله ګوره بارود او لوی فوج رسولې ده او په دې کار کولوي د همو لوزنامو خلاف ورزي کړی ده. دی بیان نپس د هندوستان د مخالف کانګرس پارټای راہول گاندی او راجنات سنگ د ټکولو په موقع وی چې د نریندرا مودی حکومت د چین د زورګیری او د هندوستان سرحدي سیمه کې د علاقو نیو په حق له د هندوستان قوم ته غلط بیانې کړی دي. رپورت جاته چې د هندوستان د حکومت دا خبره غلطه ده چې د چین او هندوستان په سرحد په تیر شپږو میاشتو کې یو ملک هم د یو بل علاقې ته نه دی ننوتی. حقیقت دا دی چې چین په سرحدي سیمه کې د هندوستان لوري ته تر لري پورې ننوتی دی او د هندوستان یو لوی علاقه قبضه کړې ده. رپورت زیاتوي چې دا ټولې خبرې د سیاسي ماحول دي. سوال اصلي دا دی چې په 9 ستمبر د چین او د هندوستان د خارجه وزیرانو ماسکو کې خبرو کې د ملاقات نه پس حالاتو کې وقتی طور قلارې راتلل د څه څرګندونه کوي؟ آیا دا د طوفان نه وړاندې د قلارې د متل غوندې قلارې دی یا دوړو ملکونو ځانون را د حیا ورکول په خاطر مصنوعي قلاری پیدا کړی دا؟ لیفټیننټ جنرال پاناک خپل مضمون کې زیاته چې در روان نومبر 13 پورې و دغه سیمه کې انتهایی خطرناک جمع شروع وی. هر کلا چې د فوجونو د یو بل نه د لری کول په عمل کې و لس ورځې لګي او دا عمل یوې میاشتې ته هم غزیدې شي. د هندستان له طرفه لداخ ته تری دواړه سړکونه و د 15 نومبر نه پس بند شي. که په دې درمیان کې امن عمل ناکام کیږي نو بیا خو به دواړه ملکونه د موجوده نازکو حالاتو په ځای د ساتلو فیصله کوي یا به د جمی په مکمله توګه د شروع کیدو نه وړاندې د اهمو زمینی کامیابو ترلاسه کولو کوشش کوي. دلته دا خبره د یاد وړ ده چې د کال 1928 په جنگ کې د چین فوج پر حمله په 13 اکتوبر شروع کړی و او په 19 نومبر د یک طرفه ډز بندې او د فوجونو واپس کولو اعلان کړی و.
د جنوبی وزیرستان په سراروغا تحصیل کې یو لسم ورځ تا چې خلک په احتجاج ناشتي. په دغه احتجاج کوونکو کې زیاتره شمیره د اپریشن راه نجات متاثرین دي چې د ترهګرو پر ضد دغه عملیات قریبا 9 کال وړاندې ختم شوی وو. خو د اپریشن راه نجات متاثرینو ته وسه پوری د خپلو کورونو، کاروبارونو او د مالونو هیڅ قسمه معاوضه نه ده ورکړی شوی. په احتجاج کوونکو کې یو اسحاق خان هم دی چې وايي په دغه اپریشن کې 300 دوکانونه وران کړی شوی وو او په دې کې شپږ دیش د هغه وو، خو هغه ته خالي د یو دوکان معاوضه ورکړی شوی ده او بل ده چې فوز د دغه دوکانونو ټول ځمکه په قبضه کې اغستې ده او دوی ته د ځمکې قیمت هم نه دی ورکړی. احتجاج کوونکي دا هم وايي چې د دوی په علاقه کې د الکانو او د جنکو ټول سکولونه وران پراته دي او د صحت هم هیڅ قسمه سهولت نه ښکاری. د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر وايي چې د احتجاج کوونکو غوښتنې په ځای دي او حکومت هر ممکنه کوشش کوي چې د دوی غوښتنې پوره کړي شي. تفصیلی رپورٹ پہ دریو خبریال عدنان بیٹنی راکئی.
د سیمه خلکو احتجاجی ناسه د جنوبی وزیرستان د سرلوغ تحصیل په مرکز کې روانه ده. دوی وای علاقے د کډوالۍ څخه ستنېدو نه کال وشو، خو په علاقې کې د صحت، تعلیم او اوبو سره نور د رابطو بنیادی اسانتیاي ورته اوس هم نشته. د احتجاجی ناسه ایو ګډونوال اسحاق وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل د راهنجات نوی پوزي عملیاتو پر مهال د سرلوغ بازار غوند تبا شوی وو. هغه دا وکوي چې بازار کې 400 نه زیات دوکانونه وو او هغه پکې خپل شپږ ډیر دوکانونه لرل. عملیاتو پس حل تبیا یوازې هتیا دوکانونه جوړ شوی او هغه ته پکې یو دوکان ورکړی شوی دی. هغه وای دی بازار غرزدو له عمله تاجرانو او د دوکانونو مالکانو ته د کروڑونو روپۍ تاوان او ورشتي
زارونه وران شوی دی. هغه خو بیرته بیا جوړ شوی نه دی. داسې دوکانداران وي چې هغه ټیم دلته دوکان وای 15 20 25 لک پورې کاروبار بیا کولی. هغه چې نقصان وخړلی دغه علاقې نه شفت شو، هغه سره دومره پیسې اوس نشته چې بیا کاروبار ور باندې وکړي. په 500 کانال باندې مشتمل ایریا دا چې دا آرمی قبضه کړی دا ځنګلیاور باندې بدله کړی دا. نو کچېرې حکومت ته د غیزو ضرورت هغه به حکومت هم جوړ کړو، هغه دا مشتاسي د مرلې په حساب باندې موثر.
د احتجاجي ناستې یو بل ګډونوال امداد الله په علاقه کې تعلیم او صحت د اسانتیاو د نشټوالي خبره کوي. هغه وایي په علاقه کې د هلکانو او ځینکې موجود ټول سکولونه غیر فعال دي او زیاتوي په سره روغه کې یوازنۍ های سکول پوز د خپل انتظام لاندې آرم پبلک سکول جوړ کړی او د یو ماشوم نه پکې 1500 روپۍ د میاشتې فیس اخستل کیږي. عام غریب خلک نشي کولای چې دومره فیس ورکړي. هغه وویل دوی غواړي چې دغه سکول کریشی او ماشومان ته پکې وړیا زده کړې ورکړې شي. امداد الله اول په علاقې کې د جنکوي تعلیم اسانتیاوي د نشټ برابرې دي. د جنکوي تعلیم تنظیم دی ورشي. هغه وای په علاقې کې بجلی نشته، د اوبو مسلې دي او په علاقې کې د ټلیفون سرویس هم نشته. دوی د اسانتیاو غوښتنه کوي. امداد الله اول په سرروغه تحصیل کې تر اوسه د روغتون ودانې نه جوړ شوی. کڅوک ناروغ شي ټنګ او ډېر اسماعیل خان توړل کیږي او په هغه په زرګونو روپۍ خرچ راځي.
تحصیل سرروغه اسپیټال بالکل کندرات پروت دی. میستا ایمرجنسی ایس سہولات نشتا. چمیستا کلا بیمور اوشی بیجے بیا گاڑی ورتانے سی ٹانگ دی خانتے وری چیوا گاڑی 10,000 15,000 کریار ہوتی چلتا چی قیمت دے میس کولینا دی آخو آوال تباہ بار بودی داس کندرات پروتی بیا چی دے کم دے میز گورنمنٹ ہائی سکول سراروگا کم سکول دائی آگا بندے آرمی قبضہ کرے دو اے پی ایس اے پیشے جوڑ دائی بلڈنگ نہ خالی کوی دے میز بچوں دا غاسی لدلے پا زکے پل گاڑی نہ سے گرزی سکدار آواز کیا نشتہ دائی چی پی ایس تا کا سون گاڑ کو 1500
روپے دی وی وکاستای. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال وای هغه منی چې په علاقې کې مسلې شته او دوی هڅه کوي چې دغه مسلې حفاری کړي. وای صف امریکا دی وسره په خبرو کې نوموړي وویل کوم مسلې چې دوی په وس کې دي د هغه هوارولو هڅه کوي او څوک یې مسلې د دوی وس نه بهر دی لوړ پوړو حکومتي چرواکو ته سپارښت ثنې کوي.
اره ټولو باندې الموست کار روانه خو ګریجولی بکیږي بیکاز هغه واړه سیغه نه دي. هغه خپل فیز سره به سیزن ان شاء الله کیږي. ټیکل کو به موږ پاسه موږ لیول باندې ریزن او سیزن اذن پاسه لیول باندې وی خپل سټیجز باندې موږ ان شاء الله وکړو.
د یادونه دي چې په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 کې د وسلوالو پرځت په پراخه کچ سره راي نجات نیم پوزي عملیات تر سره شوی وو او د عملیات له عمله به کول شوی خلک حکومتي چرواکو ویلي وو په کال 2013 کې په بشپړ ډول سره بیرته خپل علاقو کې په ځای کړی. چرواکو ویلي د راي نجات نیم پوزي عملیات له عمله نارځ دي 2000 کورنۍ به کول شوی خو د واپسي پر مهال نارځ دي نیم لک کورنۍ بیرته واپس کھڑی دی. عدنان بیٹنائی وی او اے ڈی وا.
د خیبر پختونخوا قبایلی زیلې مومند د تعلیم محکمې مشر چې دی خان وای د وسلوالو لخوا وران کړل شوی په یو سل او شل سکولونو کې 15 پیته بیا جوړ کړی دی او په پاتې 55 کې په زیاتره د فوز د امیراتي ادارې لخوا کار روان دی چې په دیار لسبانې د فوز لخوا کار مکمل شوی هم دی او دغه ودانی د تعلیم محکمې ته سپارل شوی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د کال 2018 او 2019 شمیرو تر مخه په قبایلی زیلو کې نږدې 200 تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا په مکمله یا په جزوي توګه وران کړل شوې دي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د دیو خبريال ارشد مومند راکړي.
د چهارشنبه په ورځ د تحصیل ساپو په ګاګیزو سیمه کې د وسلوالو لخوا د یو رن شوي سکول د بیا جوړېدو پس پرانیسته وشو. ځای مشر ملک موجود خان دی ورته ویل په کال 2009 کې دا سکول وسلوالو په بارودي موادو الوزولې او د ودانۍ نشوالي لوجې ماشومانو د ونی سوري لاندې زده کړې کولې.
تر کله چې سکول وران شي نو د سکول نخ نه یې زه نه معلومه نو خامخا د علاقې خلک حد به حاصل کیږي. د اکثر د ډیر ماشومان د سیو چې هغه د سپاد شو پغې چند کسانو چې استاد براتو د بوټي د لاندې به او ته سبق وي او خلک خپه وزه کچ په باران کې به تکلیف وو په ګرمۍ کې به تکلیف وو نو وس د الله فضل دی ان شاء الله چې هغه د تکلیفونو وخت تیر شو.
د مومند تعلیم محکمې چارواکی وای د کال 2018 نه تر کال 2014 پورې په ټوله ضلع کې زی پر زی تعلیمي ادارې په نخښه شوې وي چې د سلګونو ماشومانو زده کړې اغیزمنې کړې وي. په وران شو سکولونو کې د شپېتو نه زیات په تحصیل ساپو کې وو. د دغه سیمې یو ځوان او ټولنیز فعال ارشاد ساپی دی وته ویل تر هغه لري لوجې ډېر ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوی دی.
زمنګ نوې نسل چې د دهشتګردۍ په دوران چې څومره پیدا شوی د غټول به تعلیم پاتې شو دا غي نه مخکې کم تعلیم دا غوي جاری و غم به تعلیم پاتې زمنګ تقریبا 30% یو چې کم دي ماشومان او ځوانان چې کم دي هغه په دې سورلس یا لس کال کم انقلاب منګراله په دې کې هغه به تعلیم پاتې شو ډېر غټ نقصان یې وکړ.
د ګاګیزو د پرایمری سکول د پرانیستې پر مهال د پوز بریګیډیر روپ شهزاد ویل ترهګرو تعلیمي ادارې زکه په نخښه کولې چې د تعلیم سره شعور راځي او ترهګری د بی شعورې په نتیجه کې راځي. نو ترهګر غواړي چې د تعلیمي ادارو رانولو په ذریعہ د نوې نسل د شعور مخاوني سي.
تعلیم شعور پھیلاتی او دهشتګردی بے شعوري کا نتیجہ ہوتی ہے. اس لیے وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ عوام کو وہ شعور نہ آئے جو یہ سمجھ سکے کہ تعلیم کے ذریعے ہم نے امن اور ترقی کا سفر طے کرنا ہے.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د کال 2018 او 2019 شمیرو تر مخه په قبایلی ضلع کې نږدې 200 تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا په مکمله او یا په جزوي توګه وران کړل شوې دي. دغه سیمو کې د سکول نه بهر د سلورو کالونو تر څوارلسو کالو عمر ماشومان شمیر 1.5 میلیون دی. د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2019 او شلم د بجټ شمیرې ښایي د قبایلی ضلع تعلیم محکمې د پاره 6.5 بلیون روپۍ ایښودي وي. د کال 2020 او 2021 بجټ کې د ټولې خبر پښتونخوا تعلیم محکمې د لپاره 1.25 بلیون روپۍ بجټ منزور شوه چې 8.1 بلیون روپۍ پکې د ترقیاتي کارونو په مټ کې منزور کړي شوې دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا مومند.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه وکي. روانه هفته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله د رشکۍ د سنتی زون بنیاد کې خودو نو ویلی وو چې پاکستان د سی پیک ته منسوبې د لاندې یو نوې سنتی دور ته داخل شوه دی. د رشکۍ سنتی زون په حواله سره د خیبر پښتونخوا د سنتونو وزیر عبدالکریم خان دی وته ویلی دی چې د یو سل او 38 میلیونو امریکایي ډالرو دغه منسوبې سره به په صوبه کې خلکو لپاره روزګارونه پیدا کېدای شي. خو بلخوا په دغه منسوبه باندې ناقدین وای چې د رشکۍ اقتصادي زون د منسوبې سره دوی ته په علاقه کې هیڅ قسمه بدلون یا غټي منسوبې نه ښکاري. د سی پیک په منسوبو باندې تحقیق کوونکی ډاکټر سید عالم محسود وای چې دا د خیبر پښتونخوا د خلکو سره ملنډې دي. په دې منسوبه باندې د غشانتي اندېښنې د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ډان په خپل اداریه کې هم خوندلې دي. په دې موضوع تفصیلي ریپورت د دیو خبريال حمید الله تیار کړی.
د دیو نه پر سر کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین پاکستان اقتصادي راهداري لاندې د شکې سنتی زون د
د بنیاد اخدل په مکو ویل د سی پیک جوړول اوس د سنتونو جوړولو مرحله ته داخل شوې دي. د ویل د رشکه اکنامیک زون او د چینایي کمپنو د سیمو تر واستل بعد ځای خلکو د پاره د معاشي ودی او روزګارونو سبب وګرځي. خو د پاکستان دا اخبار په خپل ادارې کې لیکلي کوسوم پاکستان بهرني او ملکی سنتونو ته په دې خصوصي سنت نکلو کې اول په کال 2012 کې د قانون لاندې او بیا په کال 2014 کې په دې قانون کې د نور بدلون سره زیاتی مراحت ورکړي. خو زیاتر صنعتي کمپنۍ او کاروباریان لا اوس هم په دې اسانتیا او ادبار نه دي. خو د پښتونخوا د صنعتونو وزیر عبدالکریم خان وایي د شکه صنعتي زون به په ځای کې ډېر روزګارونه پیدا کړي.
ڈیولپمنٹ اگریمنٹ سائن شو 1000 ایکڑ مانے دا دے دیکھے 70% پہ انڈسٹریل پلاٹوں دی 30% یوٹیلیٹیز دی دیکھے 128 ملین ڈالر پہ دے کے انویسٹ کی گی اور دا لینڈ قیمت 147 ملین روپیز چی دا دمر دے کے انجیٹ کی گی دا دین نوا انویسٹمنٹ سمبر رازی امک کا زمانگا بیسز دی چی ایکسپورٹ امپورٹ سبسٹیوشن لوکل را میٹیریل ایک گرو سمرا منرل بیس سوزنے دے کے رازی سمرا دا ہائیڈرو پاور ایکویپمنٹ سی دے کے رازی گارمنٹس انڈسٹری چی ایکسپورٹ کی ریشی دا 128 ملین ڈالر اگئی کئی اور 147 زمنگا لینڈ دے اور زمنگ لینڈ ٹائٹل بیا من سرا دے نور فل انویسٹمنٹ چے دے سی آر بی سی دے.
دو پاکستان چارواکی در شکے سنتی زون در سی پیک لاند دے جوڑی دن کو سلور غٹو سنتی زونز کے یو مہم زون بولی. خوب پختونخوا کے پودی حکومتی دعوے ڈیر شکون کے ہمشترے پو سی پیک تحقیق کون کے ڈاکٹر سید عالم محسود وائی
پشپک دیر سنتی زونوں کی یو زون بند خوشحالی قبل زان لا ام دو کور قبل دی بیا دغا زون دس دے پارا دے دغا با پیکٹ جوڑی پیکٹ بد سے جوڑی پدے کے با روزگار شپگلا کسنگ گئی پدے کے با انقلاب سنگ رازی دے ریلوے لائن چ کم وہ آغا چر تلاڑو دا ریلوے لائن خود دے پی خبر کرا چے نو دغا خود بی شام نا خوازہ خیلا منگورا درگے مردان پی خبر کوہاٹ بنو لکی مروت بیا جوب کوټا او گوادرو.
دوډان اداریه دا هم وایي ک مراتی قانونو په خصوصي صنعتي زونونو کې د سرمایه لګونکو ادبار نه دی غټلې. نو د نور هیوادونو پرنګ په دې خصوصي صنعتي زونونو کې سرمایه لګونکو کپنو ته سازگار ماحول جوړول او دوی د ریاستی ادارو د زور نه محفوظ ساتلو د پاره به حکومت لا نور ګامونه اغستل وي. د سی پی ایک پراخ پروژه د چین حکومت لخوا د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو د تګلارې لاندې په پاکستان کې په کال 2013 کې پیل شوې ده. کوسوم په دې پروژه کې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه پر وستیو کې حکومتي ناراستی لیدل کیږي. خو د ستمبر په اولنې اونۍ کې د پینټاګان یو جاسوسي رپورٹ کې ویل شوی چین د یو بیلټ یو سړک د تګلارې د لاندې په پاکستان کې داسې پروژې جوړوي چې بیجنګ په ستراتیژیکو خند جوړون کولارو تکه کمکړي. دغه رپورت کې ویل شو یو بیلټ یو سړک د لارې چین سیمایزه استحکام ته د ود ورکولو هڅه هم کوي چې په حساسو معاملو د دوی په دریز نیوه کې ختم کړي شي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پیښور بی آر ټی بسونو کې اور لګیدو وروسته د بسونو د تنظیم ادارې یا ترانس پیښور د بی آر ټی بسونو سرویس د نامعلومه نیټې پورې وترولې ده. د ادارې ویان تر مخه د بی آر ټی بسونو جوړونکو کمپنۍ ماهرین به د بسونو معاینه کوي او د هغې وروسته به بسونه د سورلو وړلو لپاره سرویس شروع کړي شي. ماهرین وایي حکومت له پکار وه چې د منصوبې لپاره په لومړني پړاو کې په کم مقدار کې بسونه اخیستي وي او د منصوبې شروع کولو نه مخکې مقامي ماحول مطابق د دې بسونو معیار کتلی وي. بلخوا په بی آر ټی بسونو کې د اور لګیدو د پیښې وروسته ځینې خلک په دغه بسونو کې سفر کولو نه یریږي. په دې اړه د پیښور نه د دیو خبریال عبدالرزاق یو تفصیلي رپورت تیار کړی.
د پیښور بی آر ټی په یو بس کې د اور لګیدو د پیښې په اړه په موقعه موجود قوی الله یو ویډیو ته ویل چې د اور لګیدو له امله په دې کافي یره تیر شوی او وس نه غواړي چې بیا په دې بس کې سفر وکړي.
کوم صدر بازار سٹاپ دی کنه اته چې ور رسیدو نو بس یو دا سٹاپ سره یو بلاس غوندي وشو کنه په میټرو بس کې اوس یو کسان شیشې په لګي او چې شیشې ماتې کړي نو ان کې د نن بیا سی سٹارټ مو څنګه پکې راځم ځکه چې هاي ته ختم شي.
د پیښور بی آر ټی منصوبې پرانستا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست میاشتې په 14 نیټه کړې و. د پیښور د پرمختیايي ادارې یا پی ډی ای نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په دې منصوبه تر دې د مش پک شپې ته ارب روپۍ لګیدلې دي. د بی آر ټی بسونو د تنظیم ادارې یا ترانس پیښور ویان محمد عمر ویو ویډیو ته ویل چې د بسونو معاینې لپاره د کپنې ماهرین راغلي دي او د بسونو څخه ټکنیکی خرابې لري کول وروسته به دوباره د بی آر ټی بسونه چلول شروع شي.
تیر ورځ او تیر میاش کې د بی آر ټی په بسونو کې چې کوم اور لګیدل نو د هغې د پلټنو لپاره د بس جوړونکو کپنۍ غړي د معاینه لپاره پیښور ته را رسیدلی دي او د هغو په وینا د بس سرویس ځنډول شوی دی چې خلکو ته څه قسم زیان ونه رسیږي. د هغو چې کوم خدشات دي او کوم تکنیکی او غیر تکنیکی کومي مسلې دي هغه حل کړي نو هغه نه پس به بس سرویس یو ځل بیا شروع کړی شي.
سید وقار احمد چې د ترانسپورت په شوبه کې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړیواله کچه هم د دیارلس کالو نسیوا تجربه لري، هغه وایي د منصوبې د پرانستو نړوان دي د بسونه د ځای ماحول او لوډ مطابق قتل پکارو، ځکه چې د ورنټې تیرېدو میاد وروسته د دې ټوله خرچه به په حکومت راځي او زیان به یې قومي خزانه ته رسي.
دا بسونه په وړ کې مقدار کې راغوښتل شوي وو، داسې د سپیتالور یا د پینزو او اول یو کال په دې باندې هر قسمه ټرایل شو چې دا ټکنالوژي ټرای شي، ټیسټ شي، ځکه دا نوې ده. دې اقدام کېدی شي چې د بیټرو باندې دوه کاله په ډیپو کې تیر شو بغیر د چارج تیر شو، نقصان ډیفینیټلی ډېر غټ دی، ځکه چې دا بسونه د دې ټکنالوژي په وجه باندې په ډبل او په ټریپل قیمت اخیستل شوي دي.
د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی په خوانی غړی امان الله حقانی په وینا پیښور های کورټ د نوموړي په یو درخواست د بی آر ټی منصوبې په اړه نیپتا د پلټنو امر کړی وو، ولې هغه پلټنې د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په درخواست سپریم کورټ ودرولې دي.
حکومت یو انکوائری اعلان کړي چې دا بسونه چا غستلې دي، څوک په دې کې ملوث وو. زه خو بیا پیښور عدالت ته های کورټ ته به درخواست وکړم چې هغه سموټو اکشن والی په دې باندې چې په دې کې جوډیشل انکوائری صرف د بسونو په مسله کې مقرر کړي.
د پیښور بی آر ټی پروژه په کال 2010 کې د تحریک انصاف تیر صوبای حکومت د یو کم 50 ارب روپو په لګښت سر تر سولو پیل کړی و او په اوله کې دا پروژه په تیرو شپږو میاشتو کې مکمل کولو دعوی کړی وي. خو د پروژې په ډیزاین کې وخت په وخت بدلون راوستو سره دغه منصوبه د ځنګ ښکار وه او خواو شادرې کال پسې پرانسته وشوه. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستانی میډیا وایي د خیبر پختونخوا په شمول په نورو صوبو کې هم ټول دویش تعلیمي ادارې تړل شوې دي، ځکه چې دغه ادارو د کرونا وایرس په اړه احتیاطي تدابیر نه و عملي کړي. د سرکاري حکومتي بیان تر مخه په خیبر پختونخوا کې 14 تعلیمي ادارې تړل شوې دي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې مشر ابراهیم خان د تعلیمي ادارو د تړلو خبر ردی او وایي داسې کمګامې نه دی پورته کړی او د صوبې د صحت محکمه وای چې د تعلیمي ادارو د سار د پاره نظام جوړ کړی دی او احتیاطي تدابیر عملي کوي او کچرته د کرونا پیښه رپورت کیږي هغه اداره به 15 ورځې تړي. نور تفصیل به د ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې راکړي.
د پاکستان د سرکاري میډیا ای پی پی تر مخه د کرونا د سر قومي مرکز ویلي په 22 تړل شوو تعلیمي ادارو کې 14 په خیبر پختونخوا، یو په اسلام آباد او 15 ادارې په آزاد کشمیر کې تړل شوې دي. په اته سلويخ ساعتونو کې د دغو ادارو پر ضد ګامونه پورته کړی شوي، ځکه چې دوی په احتیاطي تدابیرو عمل نه وکړي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې مشر ابراهیم خان وایي په صوبه کې په احتیاطي ګامونو سل په سل عمل کیږي. حکومتي چارواکي ګرځي او د تعلیمي ادارو جاج اخلي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل تر اوسه پورې په صوبه کې دوی یو تعلیمي ادارا نه د تړلې. دوی زیاته کړه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف لخوا ورکړل شوی صابونونه، سینیټایزر او ماسکونه هم په تعلیمي ادارو کې ویشل شوی او دوی ګوري کڅوک د حکومت لخوا په اعلان شو احتیاطي تدابیر عمل نه کوي پر ضد یې ګام اخیستل کیږي. په پاکستان کې د 15 ستمبر نه د کرونا وبا له امله تړل شوی تعلیمي ادارې نږدې شپږ میاشتې وروسته پرانستل شوی او ویل شوی وو په درې پړاوونو کې بعد د ملک ټولې تعلیمي ادارې پرانستل کیږي. د تعلیمي ادارو د پرانستلو په لړ کې د احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره تګلاره جوړه شوې چې چې پکې د ماسکونو اچول، سینیټایزر کارول، په کلاسونو کې فاصله ساتل او د لاسونو وینځلو ترڅنګ نورې لارښوونې هم شوې وي. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې مشر ډاکټر محمد اکرام وایي په سکولونو د نظر ساتلو لپاره دوی خپل تګلاره هم جوړه کړې ده. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل د ادارې چارواکي هر ورځ د سکولونو څخه د کورونا وایرس معلومولو لپاره نمونې اخلي. که چرته د یوې ادارې څخه د کورونا د دوا یا دوو نه زیاتې پیښې مخې ته راځي، نو هغه اداره به د 15 ورځو لپاره تړل کیږي. خو تر اوسه پورې په کومه اداره کې پیښه مخې ته نه راغلې. میڈیا تر مخه په کراچی پوهنتون کې د انسټیټیوشن اف بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن آئی بی اے څنګه تړل شوې، ځکه چې په دغه اداره کې په یو تن کې د کرونا وایرس معلوم شوی دی. د آئی بی اے څخه یو زده کوونکی چې په هاسټل کې اوسي، وی وی ډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي اداره او هاسټل دواړه تړل شوي او د کرونا د معلومولو لپاره ترې نمونې اخیستل شوي. په پاکستان کې تر اوسه پورې په 3,03,024 کسانو کې د کرونا وایرس پخلی شوی او تر اوسه 3,03,399 کسان مړ شوي او 2,01,100 کسان ترې ښه شوي هم دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
اوڑان دیکھو اس یو اداریہ دغه اداریہ د امریکا د حکومت نظر خای
په وینزویلا کې د نیکولس مادورو غیر قانونه حکومت د اگست په 1 تاریخ یو سلسو حکومت مخالفه او بندیوانو کسانو ته د معافی ورکولو اعلان وکړو. په دوی کې 50 کسان په جیل کې وو. د وو دیر شو خلاف تحقیقات روان او 23 کسان د وړاندې نه مشروط تور پرې خو دی شي وو. د دې خلکو د خوشی کولو نه وړاندې د وینزویلا غیر قانونه حکومت 3,18 کسان بندیوان ساتری وو. په وینزویلا کې د فورو پینل په نوم قائم د بشری حقوقو تنظیم وایي چې دا وخت د وینزویلا 333 کسان بغیر د سبب په جیل کې پراته دي. د دوی جرم صرف دا دی چې دوی په وینزویلا کې د یو غیر قانون صدر د مشرۍ لاندې د قائم غیر قانون حکومت مخالفت کوي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د معاف کړی شوو خلکو خلاف د الزامونو ختمولو سره دا شرطونه تړلې شوي دي چې که څوک هم په قول د حکومت بیا د ترهګرۍ، شر، فساد او د بغاوت کارونو ته راواپس شو، نو ده ته ورکړې شوي رعایتونه او سهولتونه به دنه واپس اخیستی شي. د وینزویلا زیاتره جمهوري مشران وینزویلا ته واپس نشي تللی، ځکه چې دوی ته معلومه ده چې دوی به ورتلو سره جیل ته لیږلی شي. د دوی د تحفظ هیڅ ضمانت نشته. د ښاغلي جوان ریکویسنس خلاف تورونه ختم کړی شوي نه دي او هغه اوس هم د کور دننه نظربند دی. ښاغلي پومپیو خپل تحریري بیان کې نور لیکلي دي چې په کومه ورځ چې ښاغلی ریکویسنس خوشی کړی شو، هم په هغه ورځ د قامي اسمبلۍ د نائب ارمانډو ارماس مور ونیولی شوه. دا اقدام ټولې دنیا ته د دې خبرې پیغام دی چې د وینزویلا حکومت د گرفتارو چکر جاری ساتل غواړي چې دا شان د مادورو د 6 دسمبر انتخابي لوبه کې د دې خلکو د برخې اخیستو لپاره په دوی فشار جاری وساتي. تش په نوم د مافیانو ورکولو اعلانونه یو سیاسي نمایشي لوبه ده چې غرض یې د 6 دسمبر د قامي انتخابونو قانوني ګرځول دي. د قامي اسمبلۍ په ټولو 1,05 نشستونو به اسی د نامې مقابله کیږي. په دې کې د مادورو د سیاسي مخالف جوان ګایډو نشست هم شامل دی. څوک چې په خپل آئینی حیثیت کې د تیر کال د جنورۍ نه د قامي اسمبلۍ صدر را روان دی. مادورو په غیر قانوني توګه د قامي اسمبلۍ په نشستونو کې د 1,10 نشستونو اضافه کړې ده چې دا شان په هر قیمت ځان له یو برامتي اکثریت حاصل کړي. په وینزویلا کې حالات د صفا او د آزادو انتخابونو نه دي او د سلک شمیر قیدیانو په خوشی کېدو به دا حالات بدل نشي. د کومو سیاسي پارټو چې قیادت لري کړی شوی دی او د دغو پارټو نمونه، نشانونه او اساسي حکومت غلا کړی دي، په دې کې هیڅ هم حکومت واپس کړی نه دي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل تحریری بیان په دې ختم کړی دی چې د حکومت ډیر مخالفین تر ننه پورې انتخابونو کې هیڅ نشي اخیستی او سیاسي حقونه ورته اصل نه دي. موږ ټول سیاسي فریقو ته غږ کوو، هغه که د وینزویلا دننه دي او که د وینزویلا نه بهر، چې د صفا سترا او د آزادو انتخابونو لپاره بین الاقوامي تور د منلې شوو حالاتو د پیدا کولو په خپل خبره ټینګ ودرېږي. مونږ او په وینزویلا کې زموږ جمهوري ملګري او نړیواله برادری به د مادورو حکومت لخوا د ټګۍ ټوری یو بله انتخابي لوبه چرې هم ونه منو. مونږ باندې لازمه ده چې د وینزویلا خلکو سره په خپل ملک کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره د دوی په هلو ځلو کې ټینګ ودرېږو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com.